وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کوو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه هم اوریدلی شئ، خو په سر کې احمد زبیر ژمن ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوړئ.
د افغانستان حکومت وایي چېړنو ښودلې چې پاکي کاپسا او کنر ولایتونو کې د ناټو ځواکونو په وروستیو بمباریو کې 15 ملکي کسان وژل شوي. پولیس وایي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې شاوخوا 1300 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او شدیدو واورو د سالنګ لویه لاره د ترافیک په مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل: په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو د اداو په اړه څېړنې ښیي چې په دغو بمباریو کې د ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د جمهوري ریاست لخوا په خبرې شوي مطبوعاتي اعلامیه کې په دې اړه د تحقیقاتي پلاو له قوله ویل شوي دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په وروستۍ بمباري کې هغو بې ګناه کسان چې اکثره د یوې کورنۍ غړي وژل شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بیا 8 ماشومان وژل شوي. د خبر پاڼې له مخې د کونړ او کاپیسا ولایتونو خلکو له ولسمشر حامد کرزي څخه په کلکه غوښتي چې د ناټو ځواکونو د شپې د عملیاتو مخه ونیسي. ناټو ویلي په یادو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې په 2011 میلادي کال کې د دوی په عملیاتو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور څه کم 1300 کسان نیول شوي او له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي شوي. په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویل شوي چې دغو پولیسو همداراز د هیواد په جنوب کې 3500 هکتاره ځمکه هم له کوکنارو پاکه کړې. افغان دولت او نړیواله ټولنه د تیرو څو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره په مبارزې لګیا دي، خو په دې هیواد کې د مخدره موادو د تولید چله هم لوړه ده. د جوزجان چارواکي وایي په دې ولایت کې په نندیدی ولایت په ننګاجیت ولسوالۍ کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمن نښته شوې. درې پولیس او یو طالب پکې وژل شوی دي. د جوزجان د امنیت قومندان عبدالعزیز غیرت ازادي رډیو ته ویل دغه نښته تیر ورځ شوې. هغه ویل سیمې ته اضافي عسکر استول شوي او د محل د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د هیواد شمال ته غځېدلې د سالنګ لوی لار د شدید واورو له امله لا هم تړلې پاتې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال راجب ازادي رډي تو ویل د غلار د تیرې شپې راهیسې د ترافیک په مخ تړل ده. نوموړي ویل د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې 13 ځای واوره خوېدلې او د لارې رودارنګ پیښو اټکل کیږي. نوموړي ویل تر څو د خطر له منځه نیوي تللي د سالنګ لوی لار به بند پاتې وي. او د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې نن په لسګونو دینی عالمان په یو کانفرنس کې راټول شوي. دا کانفرنس د افغانستان د اسلامي تحقیقاتو د قانون لخوا په چې یو خصوصي موسسه ده د اعتدال په اسلام کې تر سرلیک لاندې رابلل شوی. د دې موسسې رئیس مولوي عطاور رحمان سلیم وویل چې دینی عالمان به په دې یو ورځنی کانفرنس کې د اسلام له نظره د تاوتریخوالي د زیانونو په اړه خبرې وکړي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو استرلینګ پاوند 8 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی توبانه 6 افغانۍ او 6 پوله، او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه قسیم سلیمان وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د یکشنبې په ورځ د فلسطین حماس ډلې ته د اسرایلو په وړاندې جګړې کې د هر ډول روغې جوړې په وړاندې خبرداری ورکړ. د هغه د لیډر ټکی IR انټرنټ پاڼې له مخې خامنهای ویلي د مقاومت په دغه سازمان کې باید د هغه کسانو د نفوذ مخه ونیسي چې روغه جوړه غواړي. د نفوس په وړاندې چې روغه جوړه غواړي له احتیاطه کار واخیستل سي، ځکه د ده په وینا دغه کسان په تدریجي ډول دا سازمان کمزوری کوي. خامنه ای دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د حماس د حکومت صدر اعظم اسماعیل هنیه له ایران څخه کتنه کوي. د حماس ډلې مشر خالد مشل د رواني میاشتې په سر کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې عباس ته موقت حکومت د مشر په توګه غوره سو. دغه حکومت به د روان کال په پای کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. اسرائیل حماس یوه تروریستي ډله بولي، خو ایران یې ملاتړ کوي او ورته وسلې ورکوي. راپورونه وایي چې په ترکمنستان کې پرون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تقریبا ټولو مستحقو رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې په سلو کې 96.6 رای ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د فرانس پلس خبري اژانس وایي د رای ورکولو پرونی بهیر یو جشن ته پاتې کېدی. په داسې حال کې چې د موزیک ډلو لخوا دودیز سازونه وهل کېدل، رای ورکوونکو ته ډوډۍ او حتی تحفې ویشل کېدې. دا تقریبا یقیني ده چې ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف په خپلو وو سیالانو ته چې نسبتا ناپیژندل سوي کاندیدان و ماته ورکړي. بردی محمدوف پرون د عشقآباد د رای ورکولو په مرکز کې له خپل پلار زوی او لمسی سره راڅرګند سو او خپل رای ورکړه. عربي اتحادیې په سوریه کې د راولړ سوي یولس میاشتنیو شخړو د پای ته رسېدو لپاره د عربو او ملګرو ملتونو د ګډ سولساتي ماموریت غوښتنه کوي. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې په غونډه کې یو پریکړې لیک چې بی بی سي لیدلی او تر اوسه رسما نه دی خپور سوی ویلي چې له هغه څارونکي ماموریت څخه یې لاس اخیستی چې تېره میاشت په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له وجې ځنډول سوی و. عربي اتحادیې ویلي چې له سوریې سره ټولې ډیپلوماتیکې همکارۍ پاتې پای ته رسوي او له اپوزیسیون سره د اړیکو د ټینګېدو غوښتنه کوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریې په هومس ښار کې چې ظاهرا محاصره سوی د اړتیا وړ خوراکي مواد او نور مواد مخ په خلاصېدو دي او خلک له ډېر بد حالت سره مخ دي. سیاسي فعالان وایي د فبروري له څلورمې را په دې خوا چې امنیتي ځواکونو په هومس ښار کې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې عملیات پیل کړي، تر اوسه له 400 څخه زیات کسان وژل سوي دي. د یونان پارلمان د هغې مهمې رای اخیستنې د مخه په دې اړه چې له اروپا څخه د 130 میلیارد یورو اقتصادي مرستو لپاره وړاندې سوي شرایط ومني او که نه بحث پیل کړ. د یونان صدر اعظم لوکاس پاپادیموس خبرداری ورکړ چې که دغه لایحه تصویب نه سي، هیواد به د خپلو لګښتونو په تامین کې پاتې راسي او له یو ستر مصیبت سره به مخ سي. ویل کېږي چې د دې ډېر احتمال دی چې په پارلمان کې واکمن ائتلاف به وکولی سي چې د دغې لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. د یونان پولیسو پرون د هغه زرګونو مظاهرچیانو د خورولو لپاره چې د پارلمان مخې ته راټول سوي وه له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. پولیسو وویل چې شاوخوا 25,000 مظاهرچیان د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول سوي وه. او د کوسوو په جنوب کې یوه نجلۍ چې د واورې د ښویدنې له امله په خپل کور کې بنده پاتې سوې وه وروسته له څو ساعته ژوندی راویستل سوه. د واورې ښویدنې په دې پیښه کې 8 تنه نور وژل سوي دي. یو مسؤول چارواکي وویل چې پر دې کور 10 متره واوره پرته وه. 3 تنه نور هم له تر اوسه پورې په دې سیمه کې لا درک دي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه په پاتې خپرونه کې محمد تیا غواړم.
خبر نمو له آزادۍ رادیو نو اوریدل. په روانه خبرونه کې وو چې په ټولنه کې د طالبانو د بیرته جذبولو پروګرام لستون سره مخ دی. د پکتیکا والی وایي چې د بیا رغونې په برخه کې دغه ولایت ته د نورو ولایتونو په مقایسه کمه پاملرنه شوې ده. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به مولدي خبر کو چې پرون د کندهار په د ژړې پر ولسوال باندې برید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. په کندوز او مزار شریف کې مو د درنې واورې د اورښت او هلته خلکو ته له پیښو ستونزو خبروو. همدارنګه د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی نن د دې هېواد د سترې محکمې ته پر د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره ورغلی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه هم اوریدلی شئ. په ټولنه کې د طالبانو د بیرته جذبولو پروګرام چې په اړه ډېرې خبرې کیږي د ځینو رسنیو په وینا په عمل کې سم نه دی عملي شوی. برطانوي سنډي ټلګراف خبرونې ویلي له دغه پروګرام سره چې برطانیا د 2 میلیونو پونډو مرسته کړې په تیرو 13 میاشتو کې یوازې په هلمند ولایت کې 19 طالبان یوځای شوي او له امتیازاتو یې ګټه اخیستې. په داسې حال کې چې په دې موده کې له دولت سره د سلګونو وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو خبر ورکړل شوی. خو آیا دغه خبرونه ناسم و که څنګه؟ په دې اړه به نور تفصیل له نوریاس نوري نه واورو.
چارواکو سنډي ټلګراف ته ویلي شاوخوا 200 وسلوال چې په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې له دولت سره یوځای شوي وو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دوی د وسلوالو په نوم له دغه پروګرام سره په دې خاطر یوځای شوي وو چې له مادي امتیازاتو یې ګټه واخلي. د خبرونه په وینا د دغو غولونکو د افشا کېدو خبر د هغو کسانو لپاره چې پر دغه پروګرام انتقاد کوي ډیر حیرانوونکی ځکه نه دی چې دوی له هماغه پایله دې پروګرام ته د شک په سترګه کتل او په دې ټینګار کاوه چې د لویدیز د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه به جنایتکاران بې وزګار کسان او فاسد چارواکي ګټه پورته کړي او اصلي وسلوال به د جګړو له میدانه ونوځي او یا هم ښایي ځینې یې په موقت ډول له دولت سره یوځای شي د ناتو یو محرم رپورټ هم چې تیره میاشت رسنیو ترلاسه کړی و په ټولنه کې د وسلوالو د بیرته جذبولو د پروګرام د اغیزمنتوب په اړه شکونه زیاتوي دغه راپور له هغه سره بشپړ په تضاد کې دی چې ویل کېدل وسلوال طالبان نور له جګړو ستړي شوي مادي امتیازونو پرې اغیز کړی او غواړي چې له جګړو لاس واخلي د ناتو د دغه پټ راپور له مخې چې د زرګونو طالب او نورو وسلوالو بندیانو د تحقیقاتو په نتیجه کې ترتیب شوی برعکس اکثر ویلي چې دوی تر اوسه د انګیزې له مخې جنګیږي ملاتړ ورڅخه مخ په زیاتېدو دی او داسې احساس کوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره بریالي کېږي افغان او د ناتو چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره سره اکثره وسلوال طالبان له خپلو قمندانانو بیریږي او نه غواړي چې په ښکاره د روغې جوړې له پروګرام سره یوځای شي په هلمند کې چې د برتانوي عسکرو ډیری ډیری د غزواکونو ته زیات تلفات هم په همدې ولایت کې اوښتي تر اوسه په افغانستان کې 309 برتانوي عسکر په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي دي سنډي ټلګراف لیکي د دغه پروګرام له مخې چې دوه کاله مخکې د لندن په کنفرانس کې پرې موافقه وشوه او د تطبیق لپاره مرسته کوونکو د 2 میلیون پاونډ مرستې ژمنې وکړې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 3000 وسلوال له دولت سره یوځای شوي خو د دغو وسلوالو اکثریت په جنوبي او ختیځو ولایتونو پورې چې وسلوال فعالیتونه پکې زیات دي نه بلکې په نسبتا آرامو شمالي ولایتونو پورې تړلې دي د ناتو چارواکو ویلي چې دا چې په هلمند کې په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 19 وسلوالو طالبانو د ملي پخلاینې او په ټولنه کې د بیرته جذبولو له پروګرام څخه په ګټې اخیستو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې ښایي دا د هغو وسلوالو حقیقي شمیر نه وي چې په دې موده کې له جنګ جګړو لاس اخیستی بلکې ډیرو وسلوالو خپله وسله په ځمکه کې او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي د دوی په وینا د دغه ادعا ښکاره ثبوت هم په هغو لرو ولسوالیو کې د سولې او امن ټینګښت دی چې پخوا ډېرې نارامې وې برتانوي جنرال ډیوډ هوک چې د ناتو لخوا په افغانستان کې د سولې او د بیرته جذبولو د پروګرام مسؤل دی سنډي ټلګراف ته ویلي چې دا د هغو وسلوالو چې له شخړو یې لاس اخیستی یوه ناڅیزه برخه ده هغه وویل دوی په ښکاره موږ ته له راتګ څخه ځکه ډډه کوي چې له دې بیریږي چې نور طالبان به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي جنرال هوک دا ومنله چې په دغه پروګرام کې په لومړي سر کې چې په تطبیق کې له بیړې کار اخیستل کېده ستونزې موجودې وې او ناوړې استفادې ورڅخه شوې خو اوس دوی د هغو وسلوالو لپاره چې غواړي له مخالفت لاس واخلي او بیرته عادي ژوند ته وګرځي د کنټرول یو سخت میکانیزم رامنځته کړی په دې معنا چې د سولې او بیرته جذبېدو له پروګرام سره یوځای کېدونکي وسلوال باید په خپلو سیمو کې د هغوی د ملګرو یا خپل خپلوانو لخوا وپېژندل شي تر څو دغه پروګرام له امتیازاتو ګټه واخلي د سولې او پټولنه کې د بیرته جذبولو د پروګرام هدف دا دی چې هر وسلوال ته چې له شخړو لاس اخلي له مالي مرستو او د کارو کسب د زده کړې سربیره باید ورته کار پیدا شي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د کندهار د شړې پر ولسوال پرون یک شنبه بریدو شو په دې برید کې د تزیان نه دی رسیدلې خو چارواکي د وو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړي چې وي یو پکې د وسلوالو مهم مشر هم دی محمد صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره
د جړی ولسوالی ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې د کندهار شار څخه ولسوالی ته پر لاري و چې د ولسوالی په ماکوانو سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر بد لاندې راغلی د ولسوال په وینا په بریټ کې د یو ساتونکو زخمی شوی خو د پیښې سره په تړاو په سیمه کې وطنونی ولسوال چې یو پکښې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان دی
تلاشي مو وکړ یو ونه پر مشکوک کسان مونږ نیولې دي دا یو لپاره خو داسې ویل کېږي چې طالبانو مهم سړی هم دی نو شکه وتلې وسلوال مخالف دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي په ورته وخت کې د کندهار د ولایت مقام د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه غندلې
د پکتیکا والی وایي چې د بیارغونې په برخه کې دغه ولایت ته تر نورو هغو کمه پاملرنه شوي او له مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي والی محبالله سمیم دغه څرګندونې هغه مهال وکړي چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر جارالله منصوري په ولسي او مشرانو جرګه کې دغه ولایت د استازو په بدرګه پکتیکا ته ورغلی و نور حال پکتیا ولایت نه لمر نیازی راکوي
د پکتیکا والی محب الله سمیم د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر جار الله منصوري ورسره پلاوي سره یو ځای چې دغه ولایت ته په دوه ورځني سفر ورغلی و. په یوه پراخه غونډه کې وویل چې مرکزی دولت باید په ټولو برخو کې پکتیکا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه د تیرو حکومتونو پر مهال په دغه ولایت کې هیڅ داسې کار نه دی شوی چې د بیلګې په توګه یاد شي. نو له همدې امله ده چې بیا رغونې ته نه بلکې له سره رغونې ته اړتیا لیدل کیږي. بلخوا بیا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر جار الله منصوري له والی محب الله سمیم او نورو چارواکو سره یو ځای د قومي شوراګانو له غړو او مشرانو سره لیدکاتو وکړل. وزیر منصوري دغه ولایت ته د خپل سفر هدف دا یاد کړ چې په دغه ولایت کې د ده د وزارت لخوا د پلی شویو او روانو پروژو لیدنه وکړي او د دې ترڅنګ د راتلونکو پروژو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي. منصوري زیاته کړه په تیر وخت کې د پکتیکا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له کبله د دې وزارت اړوند د ملي پیوستون د لومړی دورې پروګرامونه له ځینو خنډونو سره مخ شوي وو، خو ژمنه یې وکړه چې راتلونکی کال به د ملي پیوستون په دوهمه دوره کې د لومړۍ دورې د پاتې شویو پروګرامونو جبران وکړي.
کوشش دا کوو چې د ملي پیوستون په دویم مرحله کې دا شی باید جبران کړو. د ملي پیوستون په دویم مرحله کې د اولنۍ مرحله تجربه باید تکرار نشي. د پکتیکا د خلکو سره دا انشاءالله په عمل کې ورته ثابتو.
د دې ولایت اوسیدونکي بیا د ځینو رغنیزو پروژو او پرمختګونو څخه خوښ کاری، خو له مرکزي دولت څخه نور مرستې هم غواړي.
امنیت تامین شوی دی، د بیا رغونې کارونه ډېر شوي دي، سنادي دیوالونه راته جوړ شوي دي، د معارف په برخه کې هم ډېرې هڅې او کوشش ځلې کړې دي، باید چې نور هم راته وشي، ولې موږ اړتیا ورته لرو.
پکتیکا د هیواد په جنوب ختیځ کې پروت پراخ غرنۍ سرحدي او د ګڼو ولسوالیو درلودونکی ولایت دی او خلک هم د تیرو حکومتونو د نه پاملرنې له امله د روغتیا، کرنې، بنسټیز رغونې او د پوهنې په برخو کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لمر نیازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی په کندوز کې درنې واورې خلکو ته غنې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه مالدار کورنۍ چې په کورونو کې څاروي لري، وایي د څارویو لپاره هم څه نه لري او نور هم لارې بندې دي. نور محمد سهیم په دې اړه رپورټ راکوي.
کندوز او شاوخوا سیمې یو ځل بیا د زورورې واورې شاهدانې دي. د یادونې وړ ده چې دا د روانې میاشتې له 15مې نېټې راهیسې درېیمه واوره ده چې یوه په بله پسې راووري، چې له امله یې نه یوازې ورځني کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي، بلکې خلک یې د خوراکي او سون موادو د کمښت له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دشتارچي ولسوالۍ څخه نصرالله مندوخیل د دغو ستونزو د راپیدا کېدو یو علت د ژمي په اوږدېدو کې بولي. داسې وایي: د کندوز د علی آباد ولسوالۍ لاله میدان سیمې څخه شیر محمد خان کوچی د نورو کوچیانو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د واورو د ناوړه اثراتو نه داسې شکایت وکړ. د په دې باب چې که چیرې له اړو خلکو سره مرسته ونه شي نو څه به پېښ شي؟ داسې وویل: د معلوماتو له مخې د کرنې وزارت لخوا په کندوز کې د تیرې واورې اورېدو نه پس اویا ټنه حیواني خوراکه د کندوز د مرکز په ګډون د شپږو ولسوالیو کوچیانو کورنیو ته ویشلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په کندوز کې شاوخوا 2.5 میلیونه څاروي شتون لري. مالداران نه یوازې دغه مرسته ډېره کمه بولي، بلکې هیله کوي چې مرستندویه مؤسسات به په دې برخه کې زیاتو عاجلو مرستو ته راودانګي.
پا په بلخ ولایت کې هم درنو روغتونو او زیات یخنۍ یو شمېر بې وزله کورنیو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. سمیع الله غوښتون نور تفصیل راکوي.
د څو ورځو پرله پسې د زیات اورښتونو او واورې د اورېدو له امله د مزار شریف د بادامباغ په سیمه کې د کور د نړېدو له امله یو شپږ کلن ماشوم او پلار یې مړه او د دغه کورنۍ د دوو ښځو په ګډون پنځه تنه ماشومان ټپیان شول. ډاکتران د ټپیانو حالت د ډاډ وړ بولي. د بادامباغ سیمې ملک حاجي نادر وایي چې دغه پیښه د شپې دولس بجې رامنځته شوه.
د زیاتې بارندګۍ چې په اواخرو کې رامنځته شوي دي د بادامباغ د منطقې کورونه ټول خامه دي. دا معامله رامنځته شوې ده. البته په دې کور کې نه نفره اوسیږي. په دې کوټه کې چې د نهو د جملې نه یې دوه نفره په شهادت رسیږي ځای پر ځای، او پنځه نفره فعلا زخمیان دي چې هغه په شفاخانه کې اوسیږي.
د بادامباغ په سیمه کې د یوه خاورین کور د نړېدو له امله د رامنځته شوي ځاني او مالي زیان د راپورټ تر چمتو کېدو په دغه سیمه کې درې نور کورونه هم ونړېدل چې ځاني زیان یې نه درلود. د بادامباغ د کلي ملک او د سیمې د خلکو په ژبه کلانتر په دغه سیمه کې لږ تر لږه د 250 خاورینو کورونو د نړېدو په اړه خپله اندېښنه څرګندوي.
تقریبا د 250 کورو په شاوخوا کې دا کورونه ټول خامه دي. دې کې هیڅ د ژوند ځای نشته. تاسو په خپله وینئ دا د دغو لحظه کې د زوس د تاسو سره غږیږم. یو راپور راغی چې یو کور کې البته هغه کور خامه و او د ډوډۍ د پخولو په حالت کې و چې هغه ځای مړ لیدلی دی. دا خلک د ډیر بد حالت سره مخ
دي. بلخ ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست د پیښو د څېړنې څانګې مشر فرید د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د رامنځته شوي پیښې په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې. دوی به د بیړنۍ غونډې له جوړېدو وروسته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به زیانمن شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. فرید وویل په روان کال کې دا دوهمه د کورونو د نړېدو پیښه ده چې په مزار شریف کې د زیاتو اورښتونو له امله کورونه ورانیږي.
اوس هم حمید مومند ته غوږ دو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم په افغانستان کې د ایران او پاکستان په نفوذ بحثونه کړي. محور نه دلو تور ورځپاڼې په کابل کې د ایران د اسلامي انقلاب د درې درشمې کلیزې لمانځ غونډې ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې دا کابل دی او که تهران. د ورځپاڼې په وینا د انقلاب د درې درشمې کلیزې په شاندار ډول لمانځنه په افغانستان کې د ایران د قدرت داسې ننداره وه چې لا یې په ایران کې ساری نه دی لیدل شوی. ورځپاڼې په کابل کې د ایران په سفارت کې د داسې شاندارې غونډې جوړول د هغو سیالیو یوه برخه بلله چې اوس مهال د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. ورځپاڼې لیکلې چې په کابل کې د امریکا، ایران، پاکستان او هند سیاستونو غوبل افغانستان په یو خوږمند برخلیک اخته کړی او تر هغو چې د نماینده جګړې دا مانورې روانې وي افغانستان به امن په سترګو ونه ویني. ورځپاڼې په افغان مشرانو هم انتقاد کړی چې خپله خو د ایران او پاکستان له لاسه خپلې ملي ورځې نشي لمانځلی، خو له دې سره سره د ایران په تعریف کې ستړتیا نه احساسوي. سرنوشت نه دلو تور ورځپاڼې به د خپل لومړي مغټ سلیک د افغانستان په اړه د پاکستان سیاستونو ته ځانګړې کړی او د دغه هیواد د صدر اعظم څرګندونې راغستي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د پاکستان صدر اعظم له الجزیرې ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د طالبانو ملاتړ رد کړی، خو د ورځپاڼې په وینا افغان او لویدیځ چارواکي په دې باور دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ د مخنیوي لپاره د حقانی شبکې ملاتړ کوي. د کابل ځینو نورو ورځپاڼو د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې مسله راغستې او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه خپاره کړي دي. ملي باور نه دلوتو ورځپاڼې لیکلي چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې مسله په داسې وخت کې د ولسی جرګې لخوا مطرح شوې چې د بګرام د زندان د افغاني کولو چارې روانې دي. ورځپاڼې دې مسلې ته په پام سره افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د شکنجې د دغو مواردو په اړه باید کره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دا کار د چا لخوا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا که داسې ونه شول نو دا کار به افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. سرنوشت بیا په دې اړه د ملي امنیت د ادارې غبرګون راغستی او لیکلی دی چې په دې اداره کې پخوا شکنجې موجودې وې، خو په مشرتابه کې له بدلون وروسته اوس له بندیانو سره له قانون سره سم چلند کېږي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هغه تورونه چې د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداری لګول شوي سیاسي انګیزه لري. نوموړی نن د خبریالانو په وینا لیدل شوی دی چې د سترې محکمې ته ورغی. ستری محکمه د نوموړي خلاف محکمې ته د سپکاوي تور لګولې او د بنن په محکمه کې خپل سپیناوي کوي. د پاکستان صدر اعظم لال جزيري تلویزیون شبکې سره په مفصله مرکه کې په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبري کړې چې پاړه احمد تکل تفصیل درورایي.
په قبایلی سیمو کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې حکومت یې هیڅکله هم د پاکستان په قلمرو کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د الوتو او پر افراطي وسلوالو د بریدونو اجازه نه ده ورکړې. ګیلانی زیاته کړه د بی پیلوټ الوتکو د حملو زیان تر ګټې زیات دی او پاکستانیانو په دې اړه هم له امریکایي چارواکو سره وخت نا وخت بحثونه کړي چې باید په سیمه کې د ډېر قبایلو او افراطي وسلوالو ترمنځ توپیر وشي. ګیلانی وویل د بی پیلوټ الوتکو حملې په قبایلي سیمو کې پر ډېر قومونو ناوړه اغیز کوي او د هغو د سخت عکس العمل باعث کیږي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د دې حملو په نتیجه کې قبایل بیا له افراطي وسلوالو سره یو ځای کیږي، د پخلاینې چانس له منځه ځي او په دې توګه امریکا د ده په وینا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو سره د پاکستان لپاره سختې ستونزې جوړوي. د پاکستان صدر اعظم یادونه وکړه چې له پاوت سره د ملکی حکومت اړیکې ښه دي. د دې اشاره له پاوت سره د ملکی حکومت د څو نیو مخکې کړکیچ ته و. دا کړکیچ له هغې ادعا وروسته پراخ شو چې ویل کېدل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امریکا د پاوت پخوانی لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ته په یو واستولي لیک کې د ملکی حکومت پر ضد د پاوت د احتمالي کودتا په وړاندې د امریکا د مرستې غوښتنه کړې. له الجزیره تلویزیون شبکې سره په مرکه کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې د روانو هڅو په برخه کې د پاکستان د دریز او د افغانستان د راتلونکو په اړه هم پوښتنه وشوه. د په جواب کې وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هر راز نوښت ملاتړ کوي. د دا ادعا چې ګنې هیواد په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسولو هڅه کوي رد کړه او ویل موږ د طالبانو ملاتړ نه کوو، دا زمون کار نه دی، اول به دا کار کوو.
دا پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هغه پر ضد محکمې ته د سپکاوي د مقدمې د کاروای لپاره د دې هیواد سترې محکمې ته رسیدلی دی. پاکستانی تلویزیونونو ښودلی چې وزیر اعظم ګیلانی په خپله یو سپین موټر چلولو او د سترې محکمې ودانۍ ته ننوت. ګیلانی باندې محکمې ته د سپکاوي تور وروسته له هغې ولګول شو چې سترې محکمې د یوې فیصلې له مخې هغه د ولسمشر زرداري په ضد د اداري فساد د مقدمو د بیا شروع کولو په اړه د درخواست منلو نه انکار وکړ. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړئ.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د امریکایي سندرغاړي ویتنی هوستن د سندرو مینوال پرون د غم پټغر کې نستل. د میرمن هوستن مړې پرون د امریکا د لاس انجلس په یو هوټل کې موندل شوی وو. د دې د سندرو او ژوند پاړه فرشتي جلالزی یو رپورت جوړ کړی.
دا ویتنی هوستن شهرت د اتیا ایمیل سيزي په پایو د نوې مې په پایل کې او چته ورسید. آی ويل اولويز لوف يو یا وير دو بروکن هارتس گو. دا د هیوسن له هغو سندرو دي چې له امریکا د باندې همسل هاو زره مینوال پیدا کړل. رپورټونه وایي د دې مړی نن سهار د امریکا د متحدو ایالاتو د لاس انجلس په شهر کې د بیورلی هیلټن په نوم یو هوټل کې موندل شوی دی. د دې د مړینې علت لا نه دی څرګند، خو پولیسو ویلي چې له دغه پیښې سره د کوم جنایي فعالیت د ارتباط هیڅ نقشه لا تر اوسه په لاس نه ده ورغلې. د ویتنی هیوستن د مرګ د خبر له خپرېدو سره سم د هغې د سندرو ګڼ شمېر مینوال نن سهار وختي له بلوکړو شمو سره د هغه هوټل مخې ته راغونډ شوي و چې د دې مړی موندل شوی. میونت میشال وایي د دې لپاره د ویتنی هیوستن مړینه یو ستره غمیزه ده.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
The marg sakht khoshnawun kaydai. De har waqt she sandri wili aw mal kuchniwali qojutani wali. Za de aw de kornita dua kaw. Whitney Houston pa da si waqt kimlaswa chi pa America ki da musiqi aw da sandrghar la para da jaizo haga zangri aw mu'tabar marasim chi Grammy Awards urtawil kiji tar sarakidun kidi. ټاکل شوی وه چې ویټنی هیوسن هم په دغو مراسمو کې چې اوس به د دې د ناڅاپي مړینې تر اغېز لاندې ترسره شي برخه واخلي. هیوسن نیویارک ته نږدې د نیوجرسي په نوم یوه سیمه کې زیږېدلی او لویه سوی وه او په هوایلو کې په کلیساو کې مذهبي سرودونه ویل. دې وروسته د نیویارک ښار نایټ کلبونو ته لاره پیدا کړه او له هغه ځایه قدم په قدم د سترو نړیوالو سندرغاړو په کتار کې ځای وموند.
دا مشهوري امریکایي سندرغاړي ویټنی هوستن د مړینې په اړه مو د فرشتې جلال زی ریپورت واوریده. دوستانو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت پرون ثبت شوی و. سموږه ازادي راډیو نه اوري وخت لسنیمې بجې شوي. یو ار بی ا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی احمد زبیر ژمن دروري.
د افغانستان حکومت وایي چېړنو ښودلي چې په کاپیسا او کونړ ولایتونو کې د ناټو ځواکونو په وروستیو بمباریو کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې شاوخوا 1300 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. شدید واورو د سالنګ لوی لار د ترافیکو په مخ تړلې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبه پر ورځ د فلسطین حماس ډلې ته د اسرایل په وړاندې جګړې کې د هر ډول روغ جوړی په وړاندې خبرداري ورکړ. راپورونه وایي چې په ترکمنستان کې پرون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تقریبا ټولو مستحقو رای ورکونکو ګډون کړی و. عربي اتحادیه په سوریه کې د راولړ شویو یولس میاشتنیو شخړو د پای ته رسولو لپاره د عربو او ملګرو ملتونو د ګډ سولساتي ځواک وختنه کړې. او د یونان پارلمان د هغې مهمې رایې اخیستنې د مخه په دې اړه چې له اروپا څخه د 130 میلیارد یورو اقتصادي مرستو لپاره وړاندې شوي شرایط ومني او کنه بحث پیل کړی دی.
او دوستانو وروستي خبرونه وایي چې د یونان پارلمان دغه شرطونه منزور کړی دي او د نوي بودیجې کې نوي کمښتونه هم تصویب کړی دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نوري خپل ونیزو پروګرامونو تر ازو ژوند په شیبو کې پروګرام خبريږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خاص خبرونه تاند څنګه اوریدل شي.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه. پروانه خبرونه کې دغه مطالب را سره اوریدلای شئ. لمړی مطلب مو د ژمي د چیلو په اړه دی. بابا ورو چې چیلا څه وخت وي، څو چیلې دي او په چیلا کې خوراکونه او لباسونه څنګه وي. بیا بابا ورو چې د خلکو ترمنځ د مالګې په اړه څه باورونه موجود دي. دا مطالب به زه ومان او ورمره شیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د سړو سیمو اکثر اوسیدونکي په دې باور دي چې یخنۍ له څلې سره تړلې ده. ژمی تر هغو چې سیلو نوي لاندې کړی د ګزارې دی، خو چې د سیلو واوره او شمالی بوهي له ګزارې ووزي. په افغانستان کې د یخنۍ ډیر زور د دلوي یا سلواغې په میاشت کې وي. خلک له همدې توسنه دا میاشت لیونۍ هم بولي. تر سیلو وروسته بیا ککرې بکرې توغل او جړې باجړې وي، او تر هغو وروسته هوا ماتیږي او پسرلی سا اخلي. راځئ لومړی به د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړندوی بسم الله حقمل راته ووایي چې څیلې ته ولې څیله وایي، څو دي، کله ګډیږي او وځي؟
دا څیله فارسي کې چیله ورته وایي کنه، که په اوړي کې ده او که په ژمي کې ده، دا څیلې څلوېښت ورځې وي، نو په دې حساب باندې چیله ورته وایي. په اوړي کې هم چیله شته چې هغه په پښتو کې ورته واسه موږ وایو، چې د سرطان د میاشتې د اول نه شروع کیږي د اسد د میاشتې تر لسم تاریخه پورې. او په ژمي کې بیا دوه څیلې دي، چې یوه ته غیړه څیله وایي چې هغه د جدي میاشتې د اول نه شروع کیږي د دلمې میاشتې تر لسم پورې. غوړه څیله په دې حساب باندې چې هغه وطني خلک چې ما چې څومره پوښتنه کړې ده، دوی وایي چې دا ځکه غوړه څیله ورته وایي چې دا د انسانانو د حیوانات تو غړ باسي، ډیره سخته ده په دې حساب باندې. د دې مقصد دا ده، د دې وروسته بیا سپرکی چیله، د خوست خلک د دویمې چیلې ته سپرکی چیله وایي، چې دا د دلوې د لسم نه شروع کیږي د هود تر شلم پورې. البته په نورو ځایونو کې دغسې ده، خو د یو سپرکی چیلې نه وروسته لس ورځې بیا ککرې بکرې په نوم باندې لس ورځې دي، چې هغه کې معمولا په خوست کې ډېر بدونه الوزي، په هغې کم یخنی وي.
د خلکو ترمنځ د غزنی د څیلو په اړه ډېرې کیسې موجودې دي. وایي یو ځل په څیله کې په غزنی کې دومره واوره شوې وه چې له یوې کورنۍ پرته نور ټول واورو لاندې کړي ول. عمان د دغو څیلو او کیسو په اړه د غزنی ولایت له یو سپین ګیري استاد سره مرکه کړې ده چې په پیژندګلوي سره یې پیلېږي.
زما نوم میراجان او پخپله وظیفه مې ښوونکی یم د نسوان عقل شمس پولیسک. زما اصلي ځای د غزنی د ولایت د دیک د ولسوالۍ او د رامک د کلي نه یم. غزنی ولایت د سړو سیمو نه دي. پخوا زمانو یوه شپه په غزنی کې واوره ډېرې ورېدلې وو، دا ټول نړېدلی وو. یوازې یوه کورنۍ چې یوه خوسکۍ درلود او هغه یې حلال کړی وو خپل زامن ته یې ورکول، او د واوره جارو کول د بام نه لرې اچول سبایی چې دوی پورته شوی وو، چې کتلی وو چې ټول کورونه مات شوي دي او یوازې د لرګي د لرې نه معلومیږي. دوی داسې فکر وکړو چې دا کارغه هلته ناست دي. او بل داسې قیسې موږ اورېدلي دي د پلرونه، چې کله پخوا زمانو کې چې ژنده د اوبو په واسطه چلېده، کوم ګیدړه راغلی وو په اوبو کې لوېدلی وو، دی چې د اوبو نه وتلی وو څو ګامه لرې چې تللی وو، دی د یخنۍ له لاسه مړ شوی وو. واوره په دا کلي کې دونه واوره چې د بامو سره چې واورم د کلا په منځ کې اچول، د هغه له لاندې سوری کول او هغه تیرېدو.
معلم صاحب، یو څه د څیلو په حیسه کې د غزنی راته ووایاستئ.
د غزنی ولایت څلوېښت شپې چیله نیسي، چې دا چیله د سلواغې د میاشتې نه شروع کیږي تر پنځم د کعبه پورې دوام کوي. په دا څلوېښت شپو کې که یو سړی، یو انسان یا حیوان په خوا کې د باندې پاتې شوی وي، حتما به یې وژل کېده د یخنۍ له لاسه.
په څیلو کې به خلکو د خوراک څه وو، او دا ځایونه چې به تود ول، فرزن د جماعتونو به څنګه تودول، او د کورونه به څنګه تودول، بخاری به وي، توخانی به وي؟
په خو خلک له دغه عصري وسایل نه لکه چنن دی په کلی کې، په باندو کې، اته په شارو کې نه، نو خلک به خصوصا په اطراف کې دوی یا د لمبېي ورتوي د کوټې په منځ کې اور بلاوه، خصوصا په جماعتو کې د دې درانانه د خپل مزم کول او ځانم تودول، او پس د سو مدینه د تناره او د تاباخانه نه استفاده وکړي، باندې ډوډۍ هم پخوي، خپل کتی غور باندې کوي او اوبه هم پرې تودوي.
معلم صاحب، خوراکونه څه شی ده د ژمي چې معمولا خواړه کوي؟
پخوا وختو کې دوی د لاندې غوښه دغه یې خوړل. کروت ډېر و، شیدې ډېر دي، د کښته به یې لانده کول، د هغو نه به هم دوی استفاده کول. خصوصا دوی د ژېلو غوړي نه استفاده کول، د ژېلو غوړي ډېر تودوي، د چې سړی وخوري بس قدرت یې ډېریږي.
د میدان اوسېدونکی شینګل وایي چې په پخوا څیلو کې به خلکو ډېر تاوده لباسونه اغوستل.
خوا چې وو دا ځمې به ډېر یخ وو، پخوا خو به ډېرې سختې واورې وي، خلکو به ویل د وخت تر لمه واوره سوي، دومره به اسکې وي. دا آینو ته به دېخوا لکه له دې خوا سې واوره پرې سوي، دا خوا دننه چې به ګرمه وي باندې به یخ وو، داسې پرخه به پرې پرته وو په دا آینو باندې. خلکو به یو قسم پوستینان اغوستو، هغه به ډېر ګرم وو، هغه به د ورو د پسونو له پوستکي جوړېدو. چا چې به چېرته سفر کوو نو برکې کوټونه وو، هغه به خلکو اغوستو، سوګلې به یې ورته ویلې، او دا سوګلې به هم خلکو بیا په دې څله کې پښو کولې، دا به له چرمه جوړېدل. هغه خو داسې بوټونه نه وو لکه د اوسې بوټونه دي، یا مثلا کلوشي روسۍ چې بیا وروسته راغلي، نو د سوګلو به خلک له نمه ساتل، هغه ربړي کلوشي وي خلکو به کارګان بلل، هغه به خلکو پښو کول. پخوا
وای چې لیوان او پیشوګان په څیله کې مستیږي. پیشوګان د اوس پاتې وي له ښاغلي شینګل څخه به واورو چې په پخوانیو څیلو کې خلکو له مستو دړونکو ژویو سره څه چل کاوه. دی به خپله یوه خاطره هم راته ووایي.
څلک به بیا لیوان پیدا کړي، خلک به بس چیرته سفر تلو، نو بیا به یو قسم لاټۍ به خلکو له ځان سره وړي چې دا سر بې د وسپنې و، په وسپنو کې به بیا میخونه م ځان به په دو باندې دفاع کوله، او یو قسم نورم و چې داسې بې تکیم پې کوله، په سر کې تبر و، لوی اس کلاستی و، دا تبر هم ډېر خطرناک و، دا تبر چې بله چا سره و نو لکه جټ تیاره سي در سره نه لیوو در باندې راتلای شوی، ما خپله په یاد دي دا تبر چې بله ما سره و زه به نه په لیوو بند وم، نه به په سپي بند وم، په هېڅ به نه وم بند. د سپو کیسه مې یاده کړه، نو یو
د سالنګ اوسیدونکي وایي چې د دوی څیلې وګدې دي، دا چې هلته څیله کله پیلېږي او وزي د سالنګ یو اوسیدونکی به راته ووایي.
نوم مې عزیز رحمان دی، د سالنګ د دعا بیم. په سالنګ کې څیله د ژمي په سر کې شروع کیږي او د کب تر پایه یخوي. کله ژمی اوږد شي د مني وروستۍ میاشت هم لاندې کړي. څه درته ووایم، ژمی مو ورځ ډېره بده وي، نور کار نه وي، ټوله یوې مخې واورې توګو. خلک معمولا د شپږو میاشتو غاله دانه وار له مخه برابروي. ژمي ته هر کال خلک لاندې هم کوي. پخوا به دېرش څلوېښت منه تلخان هم هر کور برابرول، خو اوس کم شوي. په ژمي کې د هیلیو ښکار هم کیږي او تر پسرلي روان وي.
د میرمنو ترمنځ د څیلو په اړه ځینې باورونه شته، یو څو به یې په ګډه واورو.
زما نوم غوټۍ ده، د کټواز سیدو کلی یم. د مو خواته ډېرې واورې کېږي او په دې میاشت کې دا ښځې بیا وایي چې د څیله کې دا ټول بلاوې له اسمان راکته کېږي. دا میاشت ډېره درنه وي. وړې څیلې وایي داسې ویل دي که ما وخت ډېر وایي ما به بیانکي په اسپو کې وچ کړي وو او ښځې به مې کندوانو ته وچ کړي وي. او په دې میاشت کې وایي شک م پیدا کېږي او د ښځو به داسې ویل چې پخوا به که چا لمونځ ونه کړو څلوېښت شپې دا به شک سوې. بیا به دا شک په دې څیله کې راتلې، په بامو به ګرځېدې، ملایانو ته به په درڅور پرېوتې،
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
قدرمن اوریدونکو، یو متل دی وایي له واورې چې څومره وایې هغومره سړه ده. چې یخنۍ مو راسره ونه سي، راځئ د مالګې په اړه به د خلکو ځینې باورونه واورو.
د غنمو په څیر خلک مالکی ته هم په درنه ګوري. که څوک د چا مالګه وڅکي او بیا یې عزت ونه ساتي، خلک هغه نمک حرام بولي. دوی د شناخت په اړه د پخوانیو سپینګرو قولونه هم له یاد نه باسي. هغوی به ویل که غواړي څوک وپیژني، نو دوه په دوه به په قطق کې ومنه مالګه ورسره خوري. مالګه داسې نوري خبرې هم لري. په پیل کې به خوست ته ولاړ شو، هلته به محمد حبیب خوستی راته ووایي چې د دوی لور ته له مالګې سره تړلي څه رواجونه او باورونه شته.
مالګ خو ډېر پاک شی دی. د مالګې د ورکولو دود داسې دی چې کله موږ واده کوو، نو په هغې وخت کې کله چې ناوی کور ته راوړي، نو په هغې وخت کې موږ مالګه هم ورکوو چې هغه وڅکي، مستې هم ورکوو چې د هغې نه هم یو شپو کې، هم په ژوندیو کې، هم په مړي کې د دې نه استفاده کوو. کله چې جنازه وي، د جنازې سره موږ مالګه هم وړو چې هغې مقدار معلوم دی. پنځه پاوه مالګه ورسره وړي، پنځه چراکه غنم ورسره وړي، د سکاک سره په یو ځای. دا مالګه بیا موږ
عبدالوارث کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې پخوانی غلو هم د مالګې خاطر کوه.
یو غل و، نو د غله داسې کار کړی و چې څو شپې څو ورځې دغه کور ته منتظر و چې موږ به د کور ته نوزو غلا به کوو، خو بالاخره موافقه سول ننوتل دې کور ته. هر څه راټول کنډیوالان مې ورسره دي وتړل. په دې وخت کې موږ ورته کنډولي وایو. په هغه وخت کې به کله مستې و، کله مالګه او مرچ داشان به پېښو جای په جایول. نو ده چې دا کنډولي ته لاس کوو چې ویلي نرمه دی چې په ژبه وسه کړه چې دا مالګه ده. دا چې مالګه وه، نو دې انډیوالانو ته ویلي چې دا سامان بېرته پرېږدي. دې انډیوالانو ته چې سړی موږ لس ورځې تېرې کړې څو چې کامیابه سو دې جای ته چې دا غلا وکړه، تو اوس وایې چې دا سامان پرېږدي. وایي سړی خو موږ د دې کور نمک وڅکه کنه. نو هغه وخت کې غل و هر څوک چې و ځوانمردي و په کې وه چې نمک به وڅکه، بیا هغه کور ته به یې خیانت نه کوو. اوس خو داسې یو شرایط راغلي چې نه نمک ګوري او نه بې نمکه.
راځئ د لوګر د یوه اوسیدونکي خبرې به هم واورو چې د دوی لور ته نمک حرام چا ته ویل کېږي.
نوم علامه مد د لوګر ولایت د ولسوالی محمد اغه د زرغونخار کلی هم نو مکرام خغه هغه سړی ته وایي مثلا یو چا سره کار وکړي هغه ښی وکړي او دی ورسره بد وکړي دغه ته موږ هغه وایو نو مکرام وایو نه دغه د ما خپله ایران کې وخت تیر کړی دي تقریبا اووه کاله مې یو نفر سره کار کړی دي ولاکه مې یو هغه سې نو مکرامي مې ورسره کړی که نه بچیانو سره ښځو سره لورو سره هر چېرته تلم پس او د مالګې په واده کې اخلو موږه مثلا یا لس منه اخلو یا دولس منه دغومره اخلي زموږ کلي کې همدغې سرک سره ډېر یخي د یخ کې شیندي سې مثلا د یخ اوبه سي د نمک ډېر فایده لري هغه ته
د مالګې په اړه ځینې باورونه هم شته یو څو به یې واورو
زما نوم ګلمسی ده د لوګر اوسېدونکی یم د مالګې په برخه کې خلک وایي که څوک د کبد ایسي او هغه هر وخت کله ذرهیی وي راځي نو ته دې لپاره چې د کوره یې ځواب کړي په بوټ منځ کې مالګه واچوه هغه بیا نور نه راځي ځینې نجونې ته چې خلک خواستګاري ځي بیا چې راځي وایي چې نجلۍ ښایسته نه وه مګم ډېره نمکي وه خوښه موسوه ده د ځینو نجونو په برخه کې وایي چې هغه نجونې چې په دیګ کې مالګه ته ډېره سي وایي چې خواښې به یې ډېره مهربانه وي بل وایي که چېرته کوم کور کې مالګه چپه کېږي وایي چې په کور کې غم راځي ځینې خلک چې د خولې او د لمنې وي هغه بیا مالګه د نانا سره دم کړي ملا صاحب باندې بیا هغه چې وڅټي دا د زړه بدوالی ښه کېږي
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره کوم د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دا په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 او کومه په خبره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون په خبر تر بیا اجازه غواړو Pasiao, paesatos.
Tandy Tangi.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
ځوانانو السلام علیکم نورګل شفق یم
او زه هم وګم رشیدی لتان د څنګه خبرونه سره
هو ملګرو اسمان کپل مرستر کې سپوږمۍ او ستورو خيسته د نظمکه هم په غرونو دریابونو ونو بوټو ژویو او انسانانو باندې خولي ښکاری
شفق صاحب انسانان هم توپیر سره لري ظاهرا به ډیر انسانان خولي راته ښکاری خو په صحیح معنا خولي انسان هغه دی چې
زړه خولي وي رحمان بابا هم ځکه وایي چې په ظاهر لباس د هیڅ غلط مشه منځ ګوره چې چغزه یې کمټاک
نو خدای پاک هم د ځینو خاص انسانانو په وجود کې دغه سیخکلی او قیمتي زړونه یې خېلي
بیخي داسې وږمې لکه په ځینو کانو کې چې خدای پاک غمی پټ کړي وي که څنګه
ریښتیا هم
بس لږ تراشل او پلټل غواړي نو په نننۍ تاندې څانګه کې داسې ځوانان درته غږوو چې له ښکلیو او قیمتي کانو زینتي توکي جوړوي
او هم د ژمي او واورو په موسم کې د موضوع د موډ په اړه سره غږیږو
هو را سره پاتې شئ ملګرو په واوره کې خو ځینې ځوانان له ښویېدلو خوند اخلي خو چې کله لارې ګودرې یخ شي نو بیا دا ویره هم ورسره پیدا کېږي چې چیرې یې پښه ونه ښویېږي او ونه لویږي
خو څه وایي چې که غر لوړ دی هم یې په سر لاړ شته همدسته که نه شفق صاحب
هو بیخي همداسې ده
نجونې د تېره نوک ډول پوندو بوټان په پښو کوي او هلکان داسې بوټان چې د تلیو جری یې غټې غټې وي
هو خو د دې لپاره چې پښې په ژمي کې له یخنۍ خوندي واوسي جګې جګې مزې په پښو کوي لکه دغه یو څو ځوانان
زما نشب نده زما موزی خوکی ده خال لیکن زیادتر اکی با موزی جای خودم بخملی موزی ده او لک زر پور دوسی یعنی ده زنگانو پور دوسی ده زما ده خوکی الان موزی ده که جمعی ده یا فیشن نمده کنه
نمی امان الله ده موزی پو کامل می خوکی گی پخی گرمی ساتی ها موزی چه جگوار زیادی مثلا کارش چه پکی خپل پایسی ننباس و خپل پخی ده لندوای چخایی خوال چخایی سات پکی
موزی خو خوش کلی
موزی خو بعدی طول خوکی گی خودی هرچه زاق فرق کوی مختل بوتو نو اخلم خو چې کلمې موزي ولیدلې نو خوښې مې شوې ځکه مې واخیستلې
فقط گرفتم
شفق صاحب تو بای بدی حق پیغله ده چې جګی موزه نه خوخیږي زکه چې په هی پکې پازاب وی خو دوی چې یو بل ډول بیا خوخیږي
خو هغه کوم ډول موزه دی نو د دې لخلې به وورو
به خې سم ده
نه موزه می نه خوخیږي زکه چې په موزه کې پازاب وم په ټول جمع کې ما د کرمچ نه استفاده کړی ده او زین موزه دی چې ډیر راحت وی د جمع د پاره هم پښمی دی او هم راحت وی نه نه ډیر لوړ نه وی
خندا بنا زو پدا لگ رو کا قدموں ند زڑ کی میو دسا رو رو راسا گل رو رو راسا پائل دیش لنگوا گل رو رو راسا
وگمی د کابل د منډی بازار دکاندار هارون وای چې د نارینه او خزینه دواړو لپاره ډول ډول موزی لري ځکه چې هم دا اوس موسم دی او ځوانانی خوخوي هم
موزی اخلي ډیره هم نارینه ډیره اخلي هم خزینه شته ما هم خزینه لرو هم نارینه لپاره موزه زنانه کې هم پورا ساق والا موزی لرو چغه جګی دي زنګانه لک ټیټی دي یو نیمه ساق دي چې بند بوتون لګو چاته دي هغه ته نیمه ساق یو یو ټیټی چې هغه ته موزه بوت وای او اکثره د موزه بوت ډیر خوخوي چې پتنه سره چي پورا ساق والا چی دی هغه بنه دامن سره ورته اوس موسم دنو هوا چ سړه سی تبن موزه اخلي خلک به چې بوډو کې گزاره نه کیږي نو زتی نو وو واور می او چې کړي وو بستار شي بیا د موزه چې لګ هیږي او په خپ کې محفوظه ای
دکاندار هارون د موزه قیمتونه د هغوی په جنس پوری تړلې بولی او د سوي
ریټونه مختلفه دي هر قسم شته په کې حتی سوم شته په کې زره په پکشته 1500 په پکشته کوالټي فرق کوي مثلا بخملی موزه دی هغه 1500 روپی دی وا چې فوم مالا دی هغه ارزان دی سو دیش پاک سو دی ات سو دی هر رقم دی
تاندی څنګه خبرونه لا آزاد رادیو څخه هر شنبه سهار او هر دوشنبه تنکی غرمه اوریدل شي
ځوانانو خای سګ جمی کې به مو هم برف جنگی کړی وی خای لووري به مو وورین سړی هم جوړ کړی وی
خو د چین په هربین خار کې چې په جمی کې د سانتیګراد کچا منفی ډیر شو تراټیټیږي لایخه مجسمه معنی او ډول ډول منظرې جوړول کیږي او نانداري توڑاند کیږي
خو شفق صاحب زموږ په هیواد کې لایخه نه خو اوس لزینو قیمتي او کلو ډبرو د سیمه مجسمه افشارونه او زینتي توکي جوړول کیږي چې سړی ورته ګوته په غوخ پاتې کیږي
خو ویل کیږي چې څنګه تراشی 4500 کال وړاندې لمیلاده مخینه لري چې ځینی آثار په کابل میوزیم کې هم لرو چې اوس مهال په افغانستان کې هم قیمتي ډبرې موندل کیږي او رایسل کیږي
په هلمند ولایت کې د هجره او نجاره همدسي و فابریکه شته چې ګڼ ځوانان پکې په کار بوختي
او لډبرو ډول ډول توکي جوړوي د همدې فابریکې مسول محمد عارف یې پاړه راته غږیدلې
دا فابریکه په هلمند کې تقریبا په 1400 کال کې جوړه شوې ده تقریبا په 13 جریبا ساحه کې موږ ډېره غټه فابریکه لرو په دې کې دوه انګرونه دي په دې کې مختلف ماشینونه خې دي چې دا اول ډبره راسي دا په غټو ماشینو باندې کټر کیږي د کټر په نتیجه کې ورسته بیا دا کوچنی کوچنی ټوټې وشکې جوړېږي بیا دا ټوټې مختلف ماشینونه دي چې دا د برمې په شکل هم دي او پالش کیږي او هغه کیږي د مختلف غونډې لوخي جوړېږي او د دې فابریکې جوړښت خاص د دې ډبرې په خاطر باندې شوی دا د روخان په نوم باندې یا گرانیټ په نوم باندې یادیږي چې د انګوري او شین رنگ لري دا چې دا ډېره مهمه او ډېره اعلی کوالټي ډبره ده چې موږ باید له عتیقه اجارو څخه د ته په اوله درجه باندې په نړۍ په سطح باندې د اهمیت کړي
محمد عارف وایي چې د ودانیو ځینو زینتي توکو ترڅنګ د خلکو په غوښتنه له دغو ډبرو افشارونه ګلدانه یو ځینې مجسمې هم جوړوي
موږ علاوه تر دې چې تعمیراتو ته خکولاد لپاره او کاشي په شکل سره یا په سایز باندې ډبره جوړو موږ زینتي لوخي هم لدونو جوړو زینتي لوخي په دې معنی چې موږ دا کوم دی اشپزخانه یا قابونه کاسي ګلدانی دا جوړو او د خکولې افشارونو شته جوړو د خلکو د فرمایش په نتیجه کې د خلکو تیری او یا د حیواناتو بازي تیری هم کولی شي جوړي کو نو په مختلفو شکلو سره دا استعمالیږي
وګمه محمد قاسم د همدې فابریکې یو کارکونکې ځوان دی چې یوې ډبرې ډېر خولې ګلدانی جوړه کړې و هغه د ځان او د خپل کار په اړه راته وویل چې څنګه دی یو ډبره تراشي او له هغه یو څه جوړوي
زدلته سازم دا خو ګلدانی بوله چلم غونډه بوله لاسیف شې دي دا خو از مور د کارخانه ډبره ده روخان ډبره ده دا غیس خو بیا موږ ډیزاین کوو او ورسته بیا ډبره تراشو بیا چې ورسته دغه بیا سره مشلو هغه شی جن جوړو
شفق صاحب بشیر احمد هم په دې خوشاله دی چې له نوموړي فابریکې سره کار کوي ځکه چې له همدې لارې خپل کورنۍ سره ډیر مرسته کوي
تقریبا زما اوس یو کال کېږي چې زبدا کار باندې ختم زما د اوس وزرغونی او چې استادانه مسلکی ډیر کار کړي هغه ماش لوړ دی خدا چې دی په کورنۍ پر پارک لري نه ځینې کورنۍ غټي ځینې کوچنی خو زموږ د کورنۍ اقتصاد ان شاء الله په دا پیسو باندې بس واده کوي تقریبا په خپل کورنۍ سره زه 50% مرسته کولای سم د ما په ماش باندې
وګمه محمد عارف دا هم وایي چې په هواد او له هواد بهر د خپلې فابریکې تولیدات نندارو ته وړاندې کړي دي چې ځینې باور نه کاوه چې داسې ډبره او داسې څه دی په افغانستان کې ووسی
د ډبره د صنعت فیسټیوالونه په کابل کې هم جوړ شوی دی او په هرات کې هم جوړ شوی دی علاوه تر هغه موږ په دوبی کې هم په بعض فیسټیوالو کې شرکت کړی او په 2010 کال کې په هند کې په راجستان ایالت کې نمایش دی ډبرې وو چې عمومي نمایش وو تقریبا د صنعت موږ خپل ډبره وښودله او څه توکي هم وړیول هند خلکو ته یا نړیوالو ته ډېر اهم او ډېر مهم شی وګڼل شو خلکو په ډېر اندازه سره خوښې کړل او ډېرو خلکو ته دغه پته نه لګېدله چې دا ډبره واقعا په افغانستان کې ده
محمد عارف وایي چې په لومړیو کې ځینې استادان له بهره د کار لپاره په دې موخه راوغوښتل چې افغان ځوانان وروزي او بیرته په دې فابریکه کې کار وکړي
هو چې اوس روزل شوي ځوانان په کار بوخت دي او نور ځوانان هم روزي
تقریبا له فابریکه کې 215 کس کارګر لرو ځوانان موږ سره کار کوي په ابتدا کې کارګر له همسایه ملکو څخه وغوښتل او هغه هم د دومره مودې لپاره چې موږ خپل کسان یا خپل ځوانان په ټرنینګ کړی سو یا کار ورته وخیو هغه خلک موږ استخدام کړل کله چې موږ خپل کار زده کړو په خپل ځوانانو باندې نور وروسته موږ ته بیرته ځواب ورکو او اوس الحمدلله زموږ خپل ځوانان هم نور مزید کسان روزي هم دوی خپل کار کوي
ګران ځوانانو په کابل کې د هلمند حجره یو نجاري فابریکې ته ورته فابریکه د غلغله ګروپ د سنگ تراشی فابریکه ده د نوموړي فابریکې مسؤول عبدالعلي جعفری په اړه راته وایي
اینجا هم سنگ بوري است
دلته هم سنگ تراشی ده هم د زینتي توکو او خرادي دستګاه ویلرو څلور کاله کې چې د سنگ تراشی شرکت دلته فعالیت کوي اوس مهال څلويخت کارکونکي لرو له خدای په دې راضي یو چې له موږ سره کارکونکي هم کار کوي او هم کار زده کوي
کار میکنه پښمو او هم کار یاد میگیرن
ملګرو کله چې ډبرې لمادن راوېستل شینو د ځینو ځانګړو اروپا مرسته د وړو وړو ټټو په ډول پرې کیږي او برش کیږي ورسته د یوې نقشې او ډیزاین په اساس توګل کیږي او پالش کیږي
شیر محمد حیاتی لته روشپګو کلون رئیس له همدې فابریکې سره کار کوي د لکانی دیو پړنګ په جوړولو بوختو چې د خپل کار په اړه د سیرت وویل
وې ز شکل اوروم او چرخیداسک
د دیو پړنګ مجسمه ده چې په ډیر آرام انداز په ملا کې راکوک شوی غوندې ولاړ دی په وحشي انداز کې نه دی زه هم د انسان چهره مرغۍ تابلو او هر هغه څه چې یو څوک وغواړي جوړولای شم اول چې ماته یو کانی راوړل شي هغه څه چې غواړم ترې جوړ کړم نقشه پرې کاغم بیا نو د هماغه نقشې په اساس توګم فرضاً که 30 سانتی لوړوالی ولري له 300 تر 300 ورځې وخت نیسی
ملګرو د نوموړي شرکت مسول عبدالعلي جعفری نه مو پوښتل چې په خپل فابریکه کې لکومو ډبرو کار اخلي او کومه ډبره تر ټولو ښه او با کیفیته ده د پاړه راته وویل
څنګه مو
الحمدلله زموږ کارني او لمړني مواد ټول زموږ د خپلې وادي موږ د بهر کارني نه کارو ځکه چې زموږ د ډبرو کیفیت تر هغه لوړ دی موږ د مرمر سپین کارني د هرات له چشت شریف څخه راوړو چې بهر وادو ته هم وړل کیږي بل ډول کارني فولادي مرمر دی چې د میدان وردګو له درې راوړو یو بل ډول ښه کارني مو له بامیان ولایت نه راوړل چروخام نمیده خو مادنې کم وو او بل د المن روخام کړي راوړو ډول ډول رنگونه لري ترته ویلای شم چې کړي په څلور ډول دي یو ګرانیټ دي چې ډیر کلک کړي دي یو بل ډول یې تیر او تر یا کوروکی کړي دي چې په افغانستان کې ډیر زیات دي همداراز بل ډول امدا مرمر کړي دي چې تور سپین او قهوي رنگونه لري چې تر اوسه د خپلې واد امدا درې څلور ډول کړي کارو
چې څور نو څنګه از خود افغانستان مصرف لري
جعفری وایي چې کچیر مرسته ورسره وشي غوړي په همدې برخه کې یو ځنګړی خوانځي جوړ کړي چې زده کوونکو په کې په عملی ډول کار وکړي شي
هر کوم کومک ها بر ما شو
کچیر کوم مرسته را سره وشي غوړو پراتونکو کې د سنگ تراشې په برخه کې یو خوانځي ولرو زموږ هغه ځوانان چې د ونرونو په پانځي کې یوازې قلم او کتابچه کاروي دلته به په ونی کې یو یا دوه ورځې راځي او عملی کار وکړي
عملی اوناره یاد بتیم
وګمه وای چې ځواني مستی ده
همداس د شفق صاحب خو چې غریبي وي نو ځوانان مجبور دي چې کار وکړي او غریبي
ورککړي هو خو یو سندرغاړی فیاض خیش کې بیا وایي چې مستی ده ځواني ځواني ده غریبي کې یو خاني ده دا چې څنګه په دې ځوانان فکر وکړي خو اوس یې سندر اورو
مستی ده
زانی زانی تا خبر بیتی یا بخانی دا مستی مستی تا زانی زانی دا خبر بیتی یا بخانی دا مستی مستی دا
زنان کا انٹرنیٹ ته لاسرسی لرئ نو په دې انټرنیټي پته هم تاندې څانګې لوستلی او هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. تر بیا مو پاک الله مل شه.
سمر گرانی دا س ارزانی دا بغر بیکی یا بخانی دا مستی مستی